او دیرش دقیقی دی. راسره اوسه د خبرونه په دوام کې نور موضوعات او د ازادي رادیو 19 پروګرامونه هم لرو، خو دا شیبه ملالی بشیر د خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو یو مخکښ نوماند عبدالله عبدالوایی په ټاکنو کې زیات رای اخیستې دي او یوازې پاک رای بمني. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ټاکنو وروسته اوسنی پیل سوی بهیر به په پوره شفافیت مخته وړي او له ټاکنیز مهالویش سره سم به خلکو ته نتایج اعلان کړي. د پروان ولایت د امنیه قومندان وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه کسان به چې طالبانو برمته کړي ډیر ژر راخوشي سي. جګړې، وچکالۍ او د خوړو کمښت تر 100 میلیونو زیات افغانان اغیزمن کړي دي. او د پاکستان پولیسو ویلي چې د کشمیر په سیمه کې د دې هیواد او هندوستان ترمنځ د ډزو په تبادله کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي.
په څو شیبو کې د نن ورځې سپورتي خبرونه د ازادۍ راډیو د سپورت په 19 پروګرام کې اوریدای شي، خو له هغه مخکې ورځو یو ځل بیا د راپورونو برخې ته. د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې په شاوخوا سیمو کې د جګړو راپورونه رارسیږي. ویل کیږي چې د تالقان ښار د شاوخوا سیمو امنیت د شیبه کړکېچن دی. همداراز په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې د ولسي پاڅونوالو یو شمیر کسان د دولتي هوایی ځواک په حمله کې په نښه شوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام پوښتلی.
د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د تخار ولایت حالات چې دی په کنټرول کې دی. سیمې ته تازه دمې ځواکونه هم رسیدلي دي او هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د تالقان ښار د تخار مرکز تر محاصرې لاندې دی. وړاندې داسې راپورونه ورکول شوي چې د تخار په بېلابېلو ولسوالیو کې جګړې روانې دي او حتی دا ویل کېدل چې د تخار مرکز تالقان ښار تر محاصرې لاندې دی، خو کورنیو چارو وزارت دغلته د د حالات د کنټرول خبره کې. بل مسله تکل سیب چې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلی وو چې په یو هوایی حمله کې په دې ولایت په بهارک ولسوالۍ کې 12 وسلوال وژلي دي، وسلوال مخالفین البته. اوس داسې ویل کیږي چې دغه 12 کسان دولت پلوي محلي وسلوالو چې په یو پوسته کې اوسېدل او هوایی حمله پېښه وې. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال فواد امان اسوشي بي وړاندې ازادي رادیو ته ویل چې دوی په دې اړه څېړنې پیل کړې دي تر څو معلومه کړي چې دغه وژل شوي کسان دولت پلو ځواکونه وو او کنه وسلوال مخالفین. نو په ټوله کې د تخار د وضعیت په اړه دوی ډاډ ورکوي، خو له سیمې نه چې کوم راپورونه موجود دي هغه دا دي چې حالات ډیر ښه نه دي. زیزه جنگ او جګړې د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې شته. د وروستي اپډیټ لپاره به په نورو خبرونو کې خامخا اوریدونکو ته معلومات ورکوو چې په سیمه کې حالات څنګه دي.
د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام و چې د تخار د ولایت مرکز تالقان ښار د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول.
مننه چې ازادۍ راډیو اوري.
یو ځل بیا د انتخاباتو مسلې ته ورزو، خو دا ځل د دې خبرونې وروستی راپور دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کېدای شي د رای ورکونکو یو شمیر پاڼې قصدن او یا سهون د کاندیدانو د ګټې او زیان په مقصد یو شمیر کسانو لاس ته لوېدلې وي. د دې کمیسیون یو غړي محمد عبدالله ازادۍ راډیو ته ویل یو شمیر کړیو هڅه وکړه چې انتخابات له ستونزو سره مخامخ کړي، خو کمیسیون داسې تګلارې لري چې له مخې پاکې او ناپاکې رایې له یو بل نه جلا کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې پکې ښکاري د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځانګړو نوماندانو په ګټه درغلۍ کیږي. امید ظهیرمل له کابله په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د فیسبوک په ګډون په بېلابېلو ټولنیزو رسنیو کې په ټاکنو کې د درغلیو د جوړې شویو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کیدای شي یو شمیر برخو کې د رایې ورکولو پاڼې د نوماندانو د ګټې او یا همزیان په موخه استفاده شوي وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمشنر محمد عبدالله د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی کړن لار لري چې لمخې وي پاکي او ناپاکي راي سره جلا کړي.
در حدود 200000
موږ نږدې 200000 لنډمحلي کارکونکو لرل. شاید یو شمېر کسان پیدا شي چې قصدن او یا هم سهون رای پاڼه چاته ورکړي یا هم لدې پاڼو د کوم نومان په ګټه او یا هم په زیان استفاده وشي. مګر په هر حال کې موږ داسې برنامه لرو چې لمخې به تورې او سپینې رای لیو او بلا جلا کړو.
لا تاکونو روسا په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګان خبرې شو چې خي یو شمېر کسان چې هویت معلوم نه دي د یو مشخص نومان لپاره رای پاڼې کاروي او دغه پاڼې صندوقونو ته اچوي. یو شمېر نورو ویډیوګانو کې بیا ښکاري چې ځینې کسان چې د امنیتي سرتیرو دریشيګانې یې پر تندي رای ورکوونکي هڅوي چې یو مشخص نومان ته رای ورکړي. ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا وایي دوی له 2500 زیات شکایتونو ثبت کړي چې په جدي ډول به وڅېړل شي. د دې کمیسیون د ویان مرسال محمد رضا فیاض
موږ یو شمېر معیارونه لرو، مګر مهم نه ده چې موږ یې ښکاره کړو. د دې لپاره چې هر څومره دا موضوعات علني کیږي له څارنې تېښته ته لاره پیدا کیږي. هغه تګلاره چې موږ لرو شاید ټول موضوعات ونه څېړل شو، مګر هڅه کوو چې تر خپل حده د درغلۍ مخه ونیسو.
بلور ته بیا د ثبات او همپالنې ډلې یو ویان فریدون خوزون وایي نږدې 1000 شکایتونه یې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره ثبت کړي او ترې غوښتي چې په جدي ډول یې وڅېړي. د دولت جوړونکو ټیم یا ویان جاوید فیصل هم وایي سلګونه شکایتونه یې له یاد کمیسیون سره رسمن ثبت کړي دي. هخوا د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون غواړي چې د حساس موادو په ځانګړي ډول د رای ورکولو پاڼو په اړه په احتیاط عمل وکړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا چې اوس هر څه پکې وي دي کومځي کې اجازه ورکړو د ټاکنو خپلواکي مسون ته چې یو ریفل هغه پروسې باندې حاکم شي ټول معلومات ترلاسه کړي ما هغه اساس او غیر اساس مواد خپل واک لاندې راولي په دولتي دفترونو کې په قابل مرکز کې او رسو لګنه موږ دوی حسو دې ته چې ټولنټ یې حساب دی ورکړي.
که څه هم پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه د ټاکنو پورس د امنیت د نیولو له کبله امنیتي او دفاعي ځواکونه ستایي، خو زیاتوي د ټاکنیزو حساس موادو د څارنې امنیت هم د دوی له مسؤلیتونو وو. کورنیو چارو وزارت په دې اړه له ځواب ورکولو ډډه وکړه، خو اوس لوی اندېښنه دا ده چې آیا ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به وتوانیږي چې پاکي او ناپاکي رای له یو او بل جلا کړي. هغه پوښتنه چې وخت به ځواب وایي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
عبیدالله رهنما له هلمند نه لیکي چې د ځینو زورواکو لخوا د انتخاباتو پایلې له خنډ او ځنډ سره مخامخ نشي نو سوله لري نه ده. جعفری لیکي د کاندیدانو لخوا په خواله وخت د کامیابی دو خبرونه حالات بحران طبيعي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب نه لیکي باید د انتخاباتو په بهیر کې له بیځایه خبرو صرف نظر وشي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د ولسمشري کاندیدان باید د وخت څخه مخکې ځان بریالی اعلان نکړي او د کمیسیون پریکړې ته د صبر وکړي. هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ نه لیکي د انتخاباتو د کمیسیونونو څخه غواړو چې یوازې بایومتریک رای دي وشمیري، نوې رای موږ ته د منلو وړ نه دي. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي کاندیدات باید مخکې له مخکې ځان ګټونکی اعلان نکړي، دا کار په کمیسیون پورې اړه لري چې څه کوي. د دې خبرونه په پای کې دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی د یونیسف په مرسته لازدې رادیو سره په ګډه جوړ شوی پروګرام امنیت او سالم چاپیریال، او ورپسې د ازادې رادیو د سپورت ځانګړې اونیز خبرونه.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د لوب له میدان په یو بل ونی ز خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې تیر یو ونی در باندې په خوخی او خوشحالي سره تیر شوی وي. پرونه خبرونه کې د 2000 میلادي کال د پارا اولمپیک په سیالیو کې د ګډون کوونکو افغان لوبغاړو پړه د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له سیکرټر جنرال یونس پوپلزی سره مرکه کوو.
خوشبختانه وایم چې تر دې دمه پورې درې ورزشکاران به د اولمپیک د 2000 سیالۍ ته 100% اشتراک وکړي.
د غشان اوري چې د ورځې په کومو وختونو کې ورزش کول انسان ته ډیره ګټه رسوي.
ورزش په بیلابیل وختونو کې پر بدن هم بیلابیل اغیز لري.
خو تر دې ټولو وړاندې ورزشي خبرونه لرو چې لیما هادي وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا ځل به د افغانستان د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ شپږیزه له تیرو پړاوونو په ښه ډول ترسره شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له تخنیکي اړخه د شپږیزې سیالیو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او دا سیالۍ به دا ځل ملي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرې کړي. شپږیزه سیالۍ د افغانستان د کورني کرکټ لیګ دی چې د کرکټ نړیوال شورا تر څارنې لاندې کیږي. د سیالیو کې شپږ لوبډلې کابل، سپین غر، بوز، امو، بند امیر او امو لوبیږي. شپږیزه لیګ به د اکتوبر په اوومه پیل شي او د همدې میاشتې تر اتلسمې نیټې به دوام وکړي. د افغانستان د ویلچیر باسکټبال لوبډلې د هنان لاهور نړیوال سیالیو اتلولي وګټله. د پارا اولمپیک ویان کبیر خوشبین ازادۍ راډیو ته وویل افغان لوبډلې په دې سیالیو کې سوریې، فلسطین، لبنان او لیبیا ته په لوړ توپیر ماتې ورکړې او د دې سیالیو اتلولي یې په خپل نوم کړه. د ښاغلي خوشبین له قوله دا سیالۍ په لبنان کې وشوې او افغان ویلچیر باسکټبال لوبډلې وکولی شول چې د خپلې تیر کال له اتلولۍ په ښه ډول دفاع وکړي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون 15 هیوادونو کوربه لبنان، فلسطین، لیبیا او سوریې هیوادونو ګډون کړی و. په دې سیالیو کې د افغانستان 12 لوبغاړو، دوه روزونکو او یو تن د پلاوي په توګه ګډون کړی و. ټاکل شوی چې د افغان لوبډله او د ښځینه معلولینو لوبډله دوه میاشتې وروسته د 2020 میلادي کال د پارا اولمپیک سیالیو ته د لارې د پیدا کولو په موخه د سیالیو لپاره تایلند ته لاړې شي. د 2020 میلادي کال د پارا اولمپیک سیالۍ د جاپان په توکیو ښار کې ترسره کیږي او د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډله د فیفا تازه درجه بندۍ کې له نوملړ څخه لرې کړل شول. په دې تازه نوملړ کې د افغانستان د ښځینه فوټبال لوبډله د فیفا لخوا د فعالیت د نه لرلو له کبله له نوملړ څخه لرې کړل شوي دي. د درجه بندۍ کې د امریکا د فوټبال ښځینه لوبډلې لومړی، د جرمني ښځینه فوټبال لوبډلې دوهم او د هالند لوبډلې دریم مقام ګټلی دی. په آسیا کې بیا استرالیا، سویلي کوریا او جاپان په یو او بل پسې له لومړي تر دریم مقام ګټلی دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د ښځینه فوټبال لوبډلې په 2013 میلادي کال کې 103 مقام خپل کړی و.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي هڅه کوي چې د 2020 میلادي کال په پارا اولمپیک سیالیو کې له څلورو تر نهه افغان لوبغاړي برخه واخلي. د دغه ریاست له سیکرتر جنرال یونس پوپلزی سره مې څو شېبې وړاندې په همدې او نورو اولمپیکي سیالیو په اړه مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې د پارا اولمپیک سیالیو لپاره څومره تیاری نیول شوی دی.
مننه. بله بالکل، تیاریانی د اوسم روان دی. موږ هغه فدراسیونونه یا هغه رشتې چې بغوی باید سهمیه حاصل کړي او په مختلفو سیالیو کې باید یې څو اخلي تر څو هغه بهترین ورزشکاران چې قهرمان کیږي د اولمپیک سیالیو ته لاره ومومي. تاسو ته خو معلومه ده چې د اولمپیک سیالۍ مستقیما ورتګ ډیر محدود ده او په ډیرو کمو فدراسیونو یا رشتو کې کولای شي چې مستقیما په اولمپیکي سیالیو کې ګډون ولري. نو هغه مختلف سیالۍ باید په دنیا کې ترسره شي تر څو د هغې سیالیو بهترین کسان سهمیه حاصل کړي او د اولمپیک سیالۍ ته لاړ شي.
نو همدغه چې د اولمپیک له سیالیو نه وړاندې، د پارا اولمپیک له سیالیو نه وړاندې چې کومې نورې لوبې کیږي، ویل کېږي داسې چې په تایلند کې به کومې سیالۍ کیږي، د افغانستان د ځینې لوبغاړي پکې برخه اخلي، همداشان په نورو هیوادونو کې. که په دې اړه باندې اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
مننه. دا اوس هم زموږ ورزشکاران د منډو یا ځغاستو په بخش کې، د اتلتیک په بخش کې، په دوحا کې په مسابقاتو باندې مصروف دي. په زمن کې سرفنګ یا هغه چې د اوبو د موجونو یو لوبه ده، په لومړي ځل باندې یو افغان مهاجر ورور زموږ د جرمني څخه مو حمایت کړی دی. په جاپان کې په سیالیو کې اشتراک کړی و. خوشبختانه وایم چې تر دې دمه پورې درې ورزشکاران به د اولمپیک د 2020 سیالیو ته 100% اشتراک کوي، چې دوه تنه په ځغاسته یا منډه یا اتلتیک دي او یو هم د لامبو وهلو په بخش کې دی. او نور اوس کوشش کوو چې په تیکواندو کې ورزشکاران په مسابقاتو کې اشتراک وکړي. نشانه زنی یا نحه ویشتل د ټوپک او د تفنګې په واسطه باندې دا هغه رشته ده چې په لومړي ځل باندې موږ ورزشکاران هند ته لیږو کمپ ته، او بیا به په نومبر میاشت کې په قطر کې په مسابقاتو کې حصه اخلي. سکیټ بورډینګ یو بله رشته ده چې په هغې کې به هم په لومړي ځل باندې انشاءالله د اولمپیک سیالۍ ته موږ ورزشکاران آماده کوو چې په سیالۍ کې اشتراک کی او سهمیه لاسته راوړي.
پوپل صاحب تاسو یادونه وکړه چې تر دې د مدري افغان لوبغاړي یقیني شي چې د اولمپیک په دې سیالیو کې به برخه اخلي، دوام د منډي یا د ځغاستي په مسابقه کې او یو هم د لامبو وهلو. څومره هیله مندي شته چې ټول اساس هیله څومره ده چې ټول به څومره افغان لوبغاړي برخه باید واخلي؟
موږ کم از کم څلور کسانو ته تمه او توقع لرو، کم از کم او زیات نه زیات نه کسانو ته چې په 2040 سیالی کې به د افغانستان په نمایندګۍ باندې په لوبو کې اشتراک کوي. خو د مډال لاسته راوړل په المپیکي کې به مو کتی کواندو مو کولی شي چې سهمیه لاسته راوړي. ډېر امیدواري مو په تکواندو کې وي، په سکیټ بورډنګ او نحوي وشتلو کې به مو د مډال راوړلو ډېره تمه وي. په لومړي ځل باندې موږ غواړو چې په نحوي وشتنې په سیالیو کې هم لوبغاړي اولمپیک سیالیو ته ولېږي.
د څلورو نه تر نهو پورې کسان چې په پلزې سب تاسو یاد کړل چې ستاسو هیله ده چې لږ تر لږه څلور او زیات نه کسان باید اولمپیک په دې سیالیو کې تاسو تیار کړئ او د دوی برخه اخیستل یقیني شي. په کومو برخو کې به وي؟
دا به اول په اتلتیک، لامبو وهنه یا بازی، نښه ویشتنه د ټوپک په واسطه یا نشانه زنی یا شوټینګ، تیکواندو، سکیټ بورډینګ، سرفینګ، وزنبرداری، جودو، پهلوانی او بوکس.
او د روسي پښتنې په توګه په پلزې سپ ټاکل شوی چې په فلیپین کې ساحلي سیالۍ پایل شي. دغه سي په دې اړه کلګ معلومات ورکړي چې په دې سیالیو کې افغان لوبغاړي مشتاق کنيشته ک دی په کوم حکومت برخو کې؟
ساحلی سیالی د آسیا چې دیغه ته مستقیما ورتګ دی، کومه سهمیه یا کوم داسې کوالیفیکیشن سیستم نه لري چې اول باید ابتدایي راوندونه ولري او بیا هغه سیالۍ ته لاړ شي. خوشبختانه په ساحلی والیبال، ساحلی هندبال، ساحلی فوټبال، جوجوتسو، کراته، د باسکټبال چې ساحلی د دریو کسانو په منځ کې دغه رشتې دي چې موږ به ان شاء الله په راتلونکي کال کې به دې سیالیو کې ګډون کوو او د مډال راوړلو چانس مو هم ډېر دی. او خوشبختانه د کشتی یا پهلوانۍ یا د غیږې رشته هم په دې سیالیو کې شته.
درنو دوستانو، د افغانستان د بدني روزنې د ریاست سکرتر جنرالو باید وویل شي چې ټاکل شوی د 2020 میلادي کال پارا اولمپیک سیالۍ دا ځل د جاپان په ټوکیو ښار کې ترسره شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، د خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شي، پته مو د ازادي راډیو .com. او اوس هم آیا په هیده چې د ورځې په کوم وختونو کې ورزش ډیره ګټه لري؟ ناجیا ساپی په دې اړه یو مطلب برابر کړی دی.
هغه کسان چې ډیر وزن لري د سهار لخوا له 150 تر 150 دقیقو پورې ورزش کولې وزن کموي. کچېرې دغه ډول خلک په وږي ناس نشي کولای ورزش وکړي، نو خل راي دا چې یو سپک سهارنی وخوري. ورزش په بیلابیل وختونو کې پر بدن هم بیلابیل اغیز لري. کومه څېړنه چې د امریکا د ورزش ټولنې کړې ده په ګوته کوي چې له خوب او سهارنی خوړلو وروسته آرام ورزش مو د ورځې په اوږدو کې د کار لپاره آماده کوي. متخصصان په دې اندي چې د سهار له 6 تر 8 د ورزش لپاره تر ټولو ښه وخت دی، ځکه په دې وخت کې کورتیزول د سټرس هورمون په خپل لوړ سطح کیوی. دغه هورمون د بدن د وازګو او د کاربوهایدراتونو د سوځولو لامل کیږي او پر انرژي بدلوي چې د ورزش پر مهال مصرفيږي. پر دې سربېره هغه ورزش کوونکي چې د سهار لخوا ورزش کوي منظم خوب هم لري. د شمالي کارولینا پوهنتون سیړونکو په ثبوت رسولي ده چې د سهار لخوا ورزش کول د شپې لخوا د منظم خوب لامل کیږي. د سهار لخوا د ورزش کولو بل خېګنه دا ده چې اشتها کموي او د هغو کسانو لپاره ګټه لري چې غواړي وزن کم کړي. خو د شپې له 2 بجو وروسته د درانه ورزش توصیه نه ده شوې، ځکه د بدن د تودوخې درجه لامل کیږي چې خوب مو وتښتوي او شپه مو نارامه کړي. خو هغه کسان چې غواړي د شپې له لورې آرام خوب ولري، نو کولی شي د ورځې په آخري شیبو کې ورزش وکړي. د امریکایي پوهنتون د څېړنو په اساس هغه کسان چې د ورځې فکري کار کوي له 5 نیولې تر 2 بجو پورې که ورزش وکړي ټوله ستړیا به یې له منځه ولاړه شي.
نو هیله مو ده چې د ورځې په هغه وختونو کې ورزش وکړئ چې ساسي بدن ته ډیره ګټه رسوي. د خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.
امنیت او سالم چاپیریال.
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د خکولی او مانالرون کې نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرو نمونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپل ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولې یو شمېر کورنۍ د ماشوم په نوم کې ښودلو دومره غور نه کوي؟
ما هغه به زمور ته ویلې مالې، ولې بی بی هغه به دې را باندې ښی وه څه نوم ده ویلې ځان هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماشوم د نوم کې ښودلو په اکله د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوي زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم وټاکئ چې په ویلو سره د نوم خاوند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت، د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو باندې خی دی. د نوم تلفظ په دقت سره چک کړئ. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي، ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولی شئ چې د دوو نومونو له یو ځایوالي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکوونکی میا جان وایي د ته داسې کسان ورځي چې خپل نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه ماته راځي چې تعجب کړم. بالکل سالخوش، زه نه پوهیږم سالخوش څه مانا. شیرینگل هم د نر نوم دی، هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر وي، نام ماست شاګل نر وي.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دي خوښ. په باغ زنانه کې دوکاندار روشن له نورو خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور میښی د نوم مې روشن د نه پوهېږم خو مقصد نه مې خوښېږي دا نوم ورکه کې ښه نوم به یې را باندې ښی وه ما هغه به زمور ته ویلم ولې ولې بی بی هغه به دې را باندې ښی وه څه ښه نوم ده ویلې ځان هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېدل. د مو د څه نومونه دي؟ یوه یې ډیوه ده، بله یې روینا ده، یوه یې بی بی رقیه ده، بله یې بی بی هاجره. دغه نومونه ما پر لورګان ایښي. فکر زه ورته ډېر کوم، باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علومو اکاډمۍ د دیني برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د نوم ایښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالتي حق دی چې وګورو هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حق الولد علی الوالد خمس، د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابوي ان یحسن اسمه، دا چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي. دا ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه وه، ډېر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپلو اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و. ما وغوښته چې دا را ژوندۍ سي. رومیسا نې مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده، نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و، او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین نظمي وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي، نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
دنوم خودنه او دنوم انتخاب د ماشوم لپاره د دې په ژوند او د دې په راتلونکي کې خورا ډیر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور او پلار تر ډیره حده او تر ډیره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کړي، یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا یې په اصلاح خواښي او خسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډیر با ارزښته ده، په ارزښت یې متاسفانه موږ نه پوهیږو. دویم دغه نوم بل څوک دي، او درېیمه مسله دا ده چې که مور او پلار یې مو دي، په ډېره هوښیارۍ، په ډېره زرنګۍ او په اصلاح په غور یې نه ږدي، او په دې نه پوهېږي چې نوم هم کولی شي په ماشوم اغېز وکړي که نه. هغه نوم دوی ږدي چې خپله یې خوښي.
که چیرې یو داسې نوم وي چې هغه د ماشوم خوښ نه وي، یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري، دا څومره بد تاثیر کولی شي؟
غواړم څو ستونزې یادونه وکړم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي. یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته په اصطلاح په ژور خپګان اخته کیږي، په اضطراب اخته کیږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچي بد نوم کیږدئ، دا یې بدو کړنو ته هڅولی او ترغیبولی سي. دریم د احساس مسله ده. ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي، او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی یا شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي. یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینو کړنو ته اړ باسي، که بد نوم پیکېدی هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کیږدو، هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنی هغوی کولی شي په آینده کې بااستعداده او لایق او باهوشه واوسي. د نوم او جرات ترمنځ یو عجیبه اړیکه پاتې سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کیږدو، د دوی په زړورتوب، جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کولی سي. ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کیږدو، د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پکېږدو، کېدای شي دی بل چا ته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیریو نومونو ترمنځ د نومونو او د بې باورۍ ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بې باوره کوي، په خپلو استعدادونو یې بې باوره کوي، په خپل هویت او شخصیت بې باوره کوي. ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپله څه رقم نومونه اورېدلي چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دی به معمولا کوڅه ډب، لنډغر او سرتوري، معمولا بس کارونه کوي چې سرتورانه کوي. که تاسو په خپل نوم زکي نوم ږدئ په خپل بچي، دی به په ښوونځي کې ښې نمرې اخلي، لایقه به یي، زحمت به باسي. زکي 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 څه معنا ورکوي؟ زکي خوب د هوښیار معنا ورکوي. او سرتور څه معنا ورکوي؟ لنډغر څه معنا ورکوي؟ یا مثلا که تاسو په خپل بچي زمری نوم ږدئ، د زمري غوندې به دوی دی هغه کوي، په اصطلاح بېرحمي به کوي، شقاوت به کوي، یا بل به کوي. په زوی باندې همدغسې نور نومونه ږدئ، مثلا څارویو، الوتونکو. که تاسو په خپل بچي همداسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کولی شي اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورست، یا مثلا چنګیز خونخوار، یا هیتلر فاشست، دا نومونه به دی په رسنیو کې اوري. او دغه نومونه بیا کېدی سي په ټولنه کې له ده سره هم استفاده سي. مثلا اسامه تورست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار. دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډېر بد اغېز کوي. ده ته یو ډول ډار ورکوي. دی په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډېر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کیږي. ډېر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کیږي، مضر کیږي. او وروستی مورد چې یادونه یې غواړم وکړم، هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولی سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیما اغېز وکړي. یعنی ستاسو بچی بالاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کیږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن، دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډېر مسخري وکړي. یعنی کله چې په ډله کې یوځای کیږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو، ټوکو، ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک په خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دی له چا نه مشوره واخلي تر څو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې موږ ډېر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته، د هغو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ ترکي سریالونه ګورو، هلته د ترکانو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ اوس امریکایي سریالونه ګورو، یا مثلا نور اروپایي سریالونه، هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلټه کې سو. یعنی موږ ور سو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له غوی سره کینو خبرې وکړو او مشوره ترې وغواړو چې په خپل بچی، په خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کېږدو. هغوی له تاریخه خبر دي، په اصطلاح نومونه ستا په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې کلتور کې که هغه موږ په خپلو بچیو کېږدو لورګانو زمنو دا به